واشنگتن ډي سي ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي سفر د واشنگتن او نیوی ډهلی ترمنځ دوه اړخیزي امنیتي اړیکی او سیمایز موضوعات د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نارندرا مودي د خبرو اصلي ټکی دي. د فبروري 13 په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا او نور خبرونه د اتصال په نننۍ خبرونه کې لیدل شي. زه وحید فیزیم په سر کې څولان خبرونه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تمه لري چې په سعودي عربستان کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د سولې په اړه خبرې وکړي. دواړو مشرانو ترامپ او پوتین په ټلیفوني خبرې کړې دي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو فوق العاده تغیر څرګندوي. مسکو وایي دا ټلیفوني خبرې شاوخوا یو نیم ساعت وي. ترامپ له پوتین سره د خپل ملاقات په اړه خبر اعلان ته ویلي چې مکتمل لري چې پوتین دلته راشي او زه هلته ورشم. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې په دې ملاقات کې بعد سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هم وي. محمد بن سلمان په همدې اونۍ کې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د بندیانو په تبادله کې مهم رول ولوباوه. ترامپ د ټویټ سوشل په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په تلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو په سمدستی پیل کولو موافقه وشوه. ښاغلی ترامپ وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر، مرکزی استخباراتو د ادارې مشر، د ملي امنیت سلاکار او د متحده ایالاتو سفیر او د ځانګړي استازي ته لارښوونه شوې چې دغو خبرو مشري وکړي. د طالبانو کورنی چارو وزارت د پنځمې پر سهار د کابل ښار په نهم حوزه کې د کور او ښار جوړول وزارت دروازې ته څیرمه په یو ځل مرګ بریت کې لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او درې نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غږ ته دا ځل مرګ بریت تایید کړی او ویلي دی چې مخکې له دې چې بریدګر د کور او ښار جوړول وزارت ودانې ته ننوځي د امنیتي ساتونکو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته ووژل شو. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې داعش ډلې د کندز په ولایت کې د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل بانک یوې څانګې مخې ته د ځانمرګې برید مسؤلیت چې په کې د طالبان د امنیتي ځواکونو په ګډون 15 کسان وژل شوي او اووه نور ټپیانو په غاړه اخیستی دی. د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو یو پیغام کې ویلي چې رادیو لا هم په نړۍ کې یو تر ټولو په پراخ کچه کارول کیدونکې رسنۍ په توګه پاتې شوې چې خلکو ته په ځانګړي ډول د ناورینو په مهال د مواثقو معلوماتو په وړاندې کولو چې هغوی ورته اړتیا لري مهم رول لوبوي. د فبروري 13 په نړۍ کې د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. یونسکو د دغه ورځې په مناسبت په یو خپور کړي پیغام کې ویل چې رادیو د خپلو خپرونو له لارې اورېدونکو ته پر حقایقو ولاړ معلومات وړاندې کوي او د خلکو غږونه د خپلو اورېدونکو پورې رسوي. د هند لومړی وزیر نارندرا مودي روانه اونیا واشنگتن ته رسیدلی دی. تمه کیږي چې دواړه مشران سوداګرۍ، د کډوالۍ، دفاعي او ستراتیژیک اړیکو پورې اړوند مسایلو باندې تمرکز وکړي.
په داسې حال کې چې د هند لومړی وزیر نارندرا مودي په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدو ته تیاری نیسي، نوې دلی د دغه سفر په اړه خوشبيني څرګنده کړي. د هند بارنۍ چارو وزارت موین وکرم مصری د دغه سفر پړه خوشبيني څرګنده کړه.
زه فکر کوم چې متحده ایالاتو ته د لومړي وزیر دا سفر به دغه مهمه ملګرتیا ته زیات مسیر او انګیزه وبخي.
مودی له ترامپ سره د هغه په لومړۍ دوره کې تودي اړیکې لرلې، خو د هند لومړی وزیر په پدې ونه کې د سوداګرۍ او کډوالۍ په اړه جنجالي مسایلو سره مخ شي، کوم چې د ترامپ لپاره لومړی توپ لري. ترامپ هند لوی تعرفه لګونکی هیواد بللی دی. نوی دلی د دې اندېښنو د حل لپاره اقدامات کوي. د دې میاشتې په پیل کې وویل چې هند به په ځینو توکو وارداتي محصولات کم کړي چې د امریکا صادراتو ته ګټه رسوي، لکه موټر سایکل او موټر. شنونکي وایي چې هند ښایي د نورو امتیازاتو ورکړې ته هم چمتووالی نیسي.
بالکل، د مذاکره کوونکي او مرکشي په توګه به ترامپ ډیر څه وغواړي. هند هم په چنې وهلو کې ښه دی. په هر حالت کې به موږ هڅه وکړو چې یوه جوړجاړي ته سره ورسیږو.
داسې ښکاري چې زیاتره د وسلو د سیستمونو او ټیکنالوژۍ په پیر او پلور بحث وشي. تیرمیاش ولسمشر ترامپ په مودی غږ وکړ چې نوی دیلی د امریکا څخه نور امنیتی تجهیزات مو اخلي. هند چې په نړۍ کې د پوځي تجهیزاتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی، د وسلو ګڼ شمیر سیستمونو ته اړتیا لري.
The US is a little concerned.
متحده ایالات لږ شانت اندېښمن دي چې د هند سره د خرڅلاو معاملې له لاسه ورکوي، نو فشار یې زیات کړی دی. ښایي د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ځواکونو لپاره د څارګرو الوتکو، او حتی ښایي جنګي الوتکو، او همدارنګه د الوتکو د انجنونو، د پیاده جنګي وسایلو، د ټکنالوژۍ او نورو برخو کې نوښتونو ته مخه شي.
هند هم منلی چې له متحده ایالاتو څخه بې اسناد مهاجرین بیرته تسلیم شي، خو دوی به د هندي غیر قانوني اتباعو د اخراج پر مهال د غوره چلند غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د سلو څخه د ډیرو بې اسنادو هندیانو د بیرته استولو راپورونو چې په یوه نظامي الوتکه کې بیرته هند ته وشړل شول، غوغا جوړه کړه. په عین وخت کې د هند مهم لومړیتوب بداوی چې د مسلکي هندي کارګرانو او امریکایي پوهنتونونو ته د هندي محصلینو د راوستلو لپاره د کډوالۍ او د ویزو قانوني لارې هم پرانستي وساتل شي.
پیپل ټو پیپل ایکس
د ولسونو ترمنځ اړیکې له متحده ایالاتو سره زموږ د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي.
مودی ویل چې د ولسمشر ترامپ سره د هغه لیدنه به په لومړۍ دوره کې د دوی د بریالۍ همکاریو د لا دوام او لا پیاوړتیا لپاره یو غوره فرصت وي. تاسې ښکاري چې د چین په اړه شریکي او ورته اندېښنې ښایي دواړه هیوادونه سره په یوه لاره او یو ځای وساتي. د هند د آرام سمندر په حوزه کې هند او متحده ایالات نږدې متحدین دي. د دې ګڼو ګټو پر بنسټ په وکتل شي چې د دې اونۍ خبرې اترې د هند او امریکا ترمنځ د ترامپ په دوهمه دوره کې هم د اړیکو پراختیا موخه ترلاسه کیدای شي او کنه. د انجنا پستریچا رپورت، خایسته صدت لامی، وی او ای نیوز، واشنگتن.
ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. نریندرا مودی د نړۍ څلورم مشر دی چې واک ته د ولسمشر ډونالد ترامپ له رسیدو وروسته سپینه ماڼۍ ته راځي. د واشنگتن او نوی ډهلی ترمنځ اړیکې همداراز سیمه ییز موضوعات د دواړو مشرانو د خبرو اصلي ټکي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د نړیوالو چارو شلون کې اشم وحدتیار ملمه دی. وحدتیار صاحب، خبرونه ته خرغ لاست. ډیره مننه. واشنگتن ډی سی ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی سفر څنګه ارزوي؟
دا ډیر یو مهم سفر په دې چې هر ولسمشر چې کار پیل کی په اول ورځو کې چې دی هر مملکت ولسمشر یا لومړی وزیر روغړی په دې معنا چې دی هغه کوربه حکومت د پاره هغه مسله ډیره مهمه ده. که تاسو ولیدل چې د سپینې ماڼۍ ته د اسرائیلو لومړی وزیر دعوت شو، ورسره ولیدنه وشوه ځکه اسرائیل هم د امریکا په لومړۍ توګه د منځني ختیځ، همدارقم ملک عبدالله د اردن پاچا، او ورسره اوس د هندوستان لومړی وزیر. دا معلومیږي چې د امریکا په لومړۍ توګونو کې هم هندوستان دی. د هندوستان سره قوي تجارتي او امنیتي او دفاعي اړیکې پیاوړتیا دي، ځکه چې د ټرمپ او د مودی شخصي اړیکې هم د پخوا پخوانه ډېرې ښې اړیکې وي. بل دا چې هند او امریکا دواړه مشترک سیال لري چې هغه چین دی، او د چین په شدت د اقتصادي پراختیا د هم هند د ځان دپاره تشویش ګڼي، هم امریکا د ځان دپاره تشویش ګڼي. دریم شی چې امریکا او هند سره نږدې کوي هغه دا چې د امریکا د ترامپ خواوشا ډېر اندیول اصل امریکایي ته اتباع نیولی دی. که تاسو وګورئ خپله د ترامپ ډېر نږدې ملګری یو میلیاردر ویویک چې هغه اندیول اصل امریکایي دی، د ترڅنګ تولسی کپارت دی امریکا د استخباراتو یو لوی اداره ده چې د عمومي مشر ټاکل شوی دی. کرشان د مصنوعي پراختیا د ادارې مشریه د امریکا ټوله پالیسی د پدې اربان جوړوي، او اخر هم دا چې کاشفتل د ایل پی آی چې ول لوی اداره ده، حتی د سی آی این هم لوی اداره ده، هغه اندیول اصل امریکایی ده چې هغې ته ګمارل کېږي. او په اخره کې داره چې د امریکا په کانګرس کې پد اندیول اصل امریکایان دي، چې دا به معلومه کړي چې امریکا پالیسی به د هند په طرفداری زیات جوړه کړي.
صحیح. اوس وخت کې خیر دا ټول مسئله تاسو ته شکل مودی امریکا څه غواړي؟
مودی هم مودی دی امریکانو چه غواری و هم امریکا دی مودی نگواری. مودی دی امریکانو پا امریکا که 3% دی H1 ویزی لرون که ایندیان یا پا بله اصطلاح 340,000 ایندیان پا امریکا که دی جاوی دی H1 ویزی پر اساس را غلی دی. او دا اکثر تکنولوژیستان دی او دیر پیاوری خلق دی چی پا مسلکی بحارتون و وردیاوی لری پا امریکا که دی. ترامپ دی کمپاین پا دوری که وی چی مون پا دی H1 ویزی ختمی کو او که دا 340,000 ایندیان دا برت امریکا تا هندوستان تا ستاوین و دا هندوستان تا پا ضرر تمامی کی. دویم مسئله داره چی پا امریکا که دو وقت مخی ها بودود 100,000 ایندیان چی دی امریکان و باسل شد هندوستان تا بدون دی کم دیپلوماتیک و بدون دی کم نریوال قولین پر اساس دستی و کم تدابیر نونی ولی شبه اقا واسل شد. دریم مهم مسئله داره چی امریکا هندوستان وارش دی امریکان جنگی الوتنی چی F-35 پنجرش جنگی الوتنی دی اوی دی امریکانی خلی دی هندوستان تر طول و زیاد واردونه چی لدی اگه دی امریکان لدی اگه جنگی وسایل دی چی هندوستان لدی امریکان لدی. آخری مسئله بخنه غاره مغاره دی چی هند او امریکا غاره چی مشترک تمرینون رو لدی چی پیونه و دی چین زد پاقی منطقی
اوس کله پراخ فکر وکړو جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ پالیسی به څه ډول وي یا د جنوبی اسیا پر وړاندې به څه ډول سیاست غوره کوي؟
ترامپ جنوبی آسیا د پاره یو اعلان شوی پالیسی نه لري اما غیر اعلان شوی پالیسی لري. هغه داره چې هند او بخی امریکا یو اقتصاد محور پالیسی د نړۍ د پاره لري او هغه به جنوبی آسیا د پاره هم ولري. یو څه د جنوبی آسیا د پاره به ټوله په مجموع کې تجارتي او اقتصادي اوسیږي، یو اړخ به دفاعي او امنیتي او تروریزم مسله به هم وي چې هغه به هندوستان د اجنډا تر ولي. د دغه جنوبی آسیا د پالیسی په خاطر خو هندوستان ولیده چې په ټوله جنوبی آسیا کې یواز هندوستان ده چې د هندوستان یو څه ترلاسه کولی شي امریکا، نور داسې هیواد نشته چې یو څه تم نه ترلاسه کړي.
همدغه زما پوښتنه هم وه حضرت صاحب چې هند په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پیاوړی اقتصاد لري، متحد ایالات څومره په هند باندې حساب کولی شي؟
دیر جاتے تے مدد اتصاب کولے شی اتصاب کولے شی جگہ چھے ہندوستان یا نتنا چھے اقتصادی یا پیاوڑے ایواد دے بل دارے چھے دی ہندوستان نفوس تے زیادہ یا وشارت سالور 5 میلیارد دغه د نفوس ته چې تقریبا سالوره مایسر ټول دنیا نفوس تشکیلوي. او دریم مسئله داره چې په ټوله سیمه کې که د هند او د امریکا رابطه داسې ښه ستراتیژیک دوام پیدا کړي نو د ټولې سیمې نه به امریکا احساس د خطر هم نه کوي او احساس د اطمینان کوي، ځکه چې پخوا په افغانستان کې امریکا او د ناټو نظامیان چې په افغانستان کې وو د امریکا ټولې لارې د پاکستان د لارې وي. او هماغه مسئله وه چې پاکستان د نړیوال پلاتفارم اوس پاکستان د نړۍ په پلاتفارم کې هیڅ شته نه، هیڅ پاکستان لپاره بحث نه کېږي، ځکه پاکستان امریکا چې پاکستان هیڅ څه نه لري چې موږ د پاکستان نه واخلو. اقتصاد یې د صفر نه هم ټیټ روان دی، د همت په خړ لس کې پروت دی او دوی په اقتصادي دبت کې قرار لري. او یوازې هندوستان چې جنوبي آسیا کې دوی مطرح دي. زرا دی چې پاکستان شدید هم کوشش کوي چې امریکا بیرته ارکش کړي د افغانستان د مسلې دپاره، چېرته افغانستان کې تروریزم دا مسله ده چې پاکستان احساس خطر کوي. اما نوره پاکستان امریکا د پاما غورځېدلې دی او پاکستان د نړۍ د پاما هم غورځېدلې.
ښه، په سیمه کې یو مهم هیواد د چین حضور دی. آیا هند د چین په وړاندې د امریکا لپاره څومره مهم ګڼل کېدای شي یا په اصطلاح هغه ګټه هلته خوندي کولی شي؟
جنوبی آسیا دی امریکا د پاره ډیر زیاته مهمه داره چې دی امریکا لومړیتوب په ټوله دنیا کې چین ده. او د چین د مهار کولو د پاره یو د مهمو مهرونه هندوستان ده، ځکه هندوستان د چین سره مشکلاتونه لري، په پولي سر مشکلاتونه لري، نور مشکلات لري. او که هند او د امریکا روابط هر څومره قوي کېږي، اقتصادي پلوه، سیاسي پلوه او امنیتي او دفاعي پلوه، هغومره چین احساس د خطر نه کوي. او د امریکا په لومړیتوب کې دا هم ده چې هند د ځان سره ملګری کړي تر څو د چین په شدت د اقتصادي پراختیا مخه ونیسي، بخصوص د دوی دغه مصنوعي ځیرکتیا چې یوه لویه غوغای په دنیا کې راپورته کړله، د دې مخه ونیسي، ځکه هند هم د ټکنالوژي له لحاظه ډېر یو پیاوړی هیواد دی.
یعنی د سمالمیږي چې متحده ایالات لا هم د ټکنالوژي په برخه کې هند ته ضرورت لري.
هند په ټولو ساحو کې ضرورت لري د ټکنالوژي له هغه د امنیتي او د فایل له هغه او امنیتي او مشترک نظامی تمرینات چې تر سره کوي به که هند او امریکا دواړه سره یو ځای شي چین د لپاره لوی خطر نه جوړولی شي. سره د موجود په د چین د اقتصاد د پراختیا او د چین نفوذ په ټوله منطقه کې دکه چې چین کوشش دا کوي چې جنوبی آسیا مثلا پاکستان یا نور هیوادونه د خپل د قرضې لاندې وساتي. دوی پالیسی دا ده کله چې چین د هیوادونه د قرضې لاندې وساتل بیا هغه هیوادونه مجبور دي چې چین پالیسی مخته بوزي، د چین اجندا مخته بوزي او چې چین یې هغه هیوادونه ورسره ومني هم په افریقا کې او په مرکزی آسیا کې او په جنوبی آسیا کې. دې د پاره د امریکا د پاره مهمه دا ده چې د دې پالیسی مخه ونیسي او د دې پالیسی مخه نیولو لپاره بهترین
د نړیوالو اړیکو شننکې هاشم واحدتی ارسب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له ما سره ګډون وکړ او خپل نظر وړاندې کړ. د فبروري 11 د رادیو نړیوال ورځ سره برابر ده. لنن څخه پوره سل کال وړاندې د شاه امان الله خان لوري په کابل کې د رادیو افغانستان نشرات پیل شول. د افغانستان په کلیو ښارونو کې په زیات شمیر وګړي رادیو اوري. مجاهد کاکا هغه کس دی چې له 13 کلونو د رادیو خپرونې اوري. نوموړی په فکری رغونه کې د رادیو رول اغیزمن بولي. شمس آرین په حقله رپورټ لري.
مجاهد کاکا چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي چې نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د راډیو اورېدونکی یو مینهوال دی. نوموړی په افغاني ټولنه کې د راډیو د اغېز تر څنګ زیاتوي چې خپله یې هم له راډیو ډېر څه زده کړي دي.
نیمه زده کړه مې د کتابو یا د مکتب د دورې یا شخصي مطالعې د وادې چې زه یې ډېره مطالعه مې کړې ده. نو زه چې په ماندې نیمه کم نیمه د رادیو ته ویر کم چې د نیمه زده کړه مې د نیم علم مې رادیو نه زده کړه ده او د نیم علم چې دا مو په کتابو کې زده کړه ده.
د فبروري 11 چې د راډیو نړیوالې ورځې سره برابره ده د افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم لوی شمېر وګړي راډیوي خپرونې اوري. مجاهد کاکا په فکری رغوره کې د راډیو ارزښت په دې نظر ګوري.
راډیو د یوې ټولنې په پرمختګ کې د انسانانو په فکری رغون کې هغه چې مونږ ته سي هر انسان هغې ته ضرورت لرو که هغه دیني علوم دي که هغه عصري علوم دي مونږ ته سي راډیو نه زده کوو او مونږ ته سي دغه ټولنه کې هغه کوم مشکلات چې دي هغه هغې دپاره د هر لارې چارې مونږ ته سي ته ارخایي.
مجاهد کاکا چې تر دې مهاله نږدې 25 راډیوګانې زړې کړې دي وایي په پیل کې د راډیو افغانستان مینهوال و چې اوس هم دغه وخت د خاطرو یادونه کوي.
خوښې راډیو چې وه راډیو افغانستان کابل دا مو ډېره د خوښې راډیو وه. هغه هغې وخت خبرالون چې کوم و ډېرې ښې ښې خپرونې به جوړولې د اما ګهي په باب نه په هغه کې تعلیم و تربیه کې وه په هغه کې زراعتي خپرونې به د خلکو پوره دی خپرولې.
له نن څخه سل کاله وړاندې په 1925 میلادي کال کې د شاه امان الله خان له لوري په کابل کې د راډیو افغانستان خپرونې پیل او په پښتو او دري ژبو یې نشرات کول. ورسته له هغه چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول د بی پولي خبري اعلانو سازمان د راپور له مخې چې 40% رسنۍ په افغانستان کې د بیلابیلو علتونو په اساس تړل سوي او په سلګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. شمس آرین امریکا جاغ.
د فبروري 11 په نړۍ کې د راډیو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په لومړي ځل د راډیو خپرونې د کابل راډیو په نوم د پخواني پادشاه غازی امان الله په د واکمنۍ پر مهال په 1900 لمریز کال کې پیل شوې. د راډیو د نړیوال ورځې په مناسبت په بحث کې راسره د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ملمدې. عبیدی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو
علیکم سلام ډیر مننه. په افغانستان کې د رادیو د خبرونو د تاریخي مزل څنګه ارزوي؟
فایده سبب لکه چې راپور کې تاسو یو ډېر ښه داستان اخیسته و او دغه د رادیو هغه تاریخي مزل تعریفوي افغانستان باندې په یو هیواد کې کڅم زه په دې باور یم هر رسنۍ ځان ته هغه ځانګړتیاوې لري او ځان ته لیدونکي لري او ځان ته اوریدونکي لري او ځان ته لوستونکي لري. خو رادیو غوندې ورسنۍ چې افغانستان کې د تاریخي اړخ کوم څیړو د نشراتو د پایل څخه تر ننه پورې رادیو تر ټولو قوي رسنۍ ده. بیلابیل دلایل لري. اول دلیل دا ده چې د رادیو مخاطبین عام دي. د افغانستان ولس تاسو پیږي چې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی او د رادیو مخاطبین ټول دي، یعنی نالوستې رادیو اوریدلی شي او لوستې کسان هم رادیو نه ګټه پورته کولی شي. په حال کې بیا نور رسنۍ لکه چاپي رسنیو ته باید یو څوک سواد ولري، لوستی وي چې هغه ولولي، او تلویزیون لپاره د اقل باید برق وي، امکانات وي او پوهه اقل هغه ابتدایي پوهه ولري. خو د راډیو لپاره دغه موانع بیا نشته. یو د دې لپاره زه فکر کوم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې راډیو اوریدل کیږي، ځکه چې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی. او دویم دلیل دا ده چې راډیو هغه ماهیت هم همدا ده چې راډیو ډېره ښه محلي رسنۍ ده، یعنی په لرو پرتو سیمو کې طبیعتا خلک راډیو اوري. تاسو مثلا د افغانستان د غټو ښارونو نه چې لرو پرتو سیمو ته ځئ، ګورئ چې مثلا یو څو ځوانان ناست دي او راډیو ځوړند ده او راډیو اوري. یو ځای ته ځئ مثلا دغه د کاکا داستان چې تاسو خبر کړی و کنه، دی مثلا 50 کاله کېږي د راډیو سره پاتې شوی. دلیل یې دا ده چې راډیو ښه محلي رسنۍ ده او د سیمې د جوړښت په اساس او د سیمې د کلتور په اساس او د سیمې هغه نازکو کلتوري مسایلو په اساس دوی خبرونه چمتو کوي. یعنی اگر ټول سیمه ایز او کلتوري مسایل راډیو په پام کې نیول کیږي، نو ځکه دا یو دلیل کېدای شي چې راډیو ډیر اوریدونکي لري په افغانستان کې. زه فکر کوم سرعت مسله ده. راډیو یو سرعت ډیر د نور رسنیو په پرتله په سرعت مخاطبینو ته رسیږي، ځکه چې مثلا هم ارزانه دی، هم د برق موانع نشته، هم مرزی کې چې مثلا تاسو اوسې مزاحمت نه ایجادوي. دا یې بله ځانګړتیا ده. مثلا تاسو په یو بل کار بوخت یاستئ، همزمان راډیو اوریدلی شئ. په حال کې مثلا تاسو تلویزیون بیا مجبور یې چې هم وګورئ هم واورئ. یا مثلا کډرو آنلاین رسنۍ ګوري باید تاسو ولولې یا مثلا اقل وګوري. خو راډیو تاسو مزاحمت نه کوي، تاسو مثلا په یو بل کار بوخت یاست همزمان رادیو اوریدلای شئ. او یو بل ځانګړتیا چې د راډیو ده، د راډیو د تصویر په ذهن کې د تصویر جوړول. اوس که زه مثلا د سندغړې نوم تاسو ولم، زه وایم احمد ظاهر، اوس تاسو احمد ظاهر تصویر تاسو ذهن ته راغی. که اوس مثلا زه وایم د کابل شهر نو سیمه، د شارنو سیمه تصویر تاسو زین ترازی. یعنی دای په لاس انګرتیا ده چې کڅم تصویر نه لري، د رندې رسنې په نوم یادېږي، ځکه چې تصویر پکې نشته، یوازې غږ دی. خو بیا د دغه غږ
تاثیر ډیر زیات دی،
قوت دومره زیات دی چې تاسو کله چې د یو موضوع په اړه خبرې کوي، هغه تصویر د مخاطب په ذهن کې ایجادېږي.
او باید چې دغه ټول ارزښتونه باندې تاسو خبرې وکړي، د خلکو علاقه مندي مو سره شته، تاسو معلومات هم دا اوس د افغانستان په ټوله کې د رادیو د خبرونو یا راډیو د خبرونو ارزښت شه دي.
اول خدا چې کچیر منګه رسنۍ په مجموع کې راډیو او تلویزیون نه آنلاین رسنۍ په ډېر کټګوریو کې راکل د سره وو وی شو. راډیو وزنۍ رسنۍ ده چې په ټولو ولایتونو کې خلک ورته لاسرسی لري. تلویزیون ته په ټولو ولایتونو کې لاسرسی نشته، ځکه چې د برق ستونزه شته، د مالی امکاناتو ستونزه شته او کلتوري مسایل. ځنو پرتو سیمو کې هغه تر دې چې اجازه نه ورکوي چې تلویزیون وګوري. خو دغه درې وړ ستونزې د راډیو لپاره بیا نشته. د آنلاین رسنوی لپاره ورته ستونزه شته. خود رادیو لپاره یو وزنې رسنۍ ده چې هیڅ ډول محدودیت نشته او په ټولو پرتو سیمو کې رادیو اوریدل کېږي. نو واچې هم دا چې په ټولو ولایتونو کې تقریبا موږ محلي رادیوګانې لرو او خلک په ډېره مینه اوري او د خلکو د ارزښتونو په اساس، د کلتوري مسایلو په اساس، د نیازونو په اساس خپرونې چمتو کوي. یوه بله خبره چې رادیو تعلیم په برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي په دغه سخت حالاتو کې چې ډیر محدودیتونه د واکمن ادارې لخوا رسنیو باندې وضع شوي دي. په دغه سختو شرایطو کې زه فکر کوم چې په خاص ډول نجونو ته چې د زده کړو مسله ده، رادیو کولی شي ډیر ښه رول ولوبوي او ولس ته په خاص ډول نجونو ته زده کړې ورکړي.
تاسو د محدودیتونو یادونه وکړه، دغه طالبانو وخت رسېدل وروسته چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې محدودیت لګولی دی، د څومره د مسایلو په اصطلاح خلک کې د بې خبره ساتلو کې وړه درلوده دی محدودیتونو او څومره برابرۍ منفي اغېز کړی دی؟
فایزه صاحب، که څه هم طالبانو کوم محدودیتونه چې تر رسنیو باندې وضع کړي دي، په حقیقت کې هغه سیاسي اړخ یې کاو ګورو. طالبانو مثلا 15 شپږ مورده د سرو کرخو په ترنون لاندې رسنیو ته ویلي چې دغه مسایل ته د لمنه دغه مسایل نه خپروي. مثلا هغه مسایل ډېر سیاسي مسایل دي، مثلا د بودیجې مسله ده، دوی د ترمنځ اختلافاتو مسله ده، نړیوالو اړیکو مسله ده، د نړیوالو سره دوی مسله ده، د دوی د مخالفینو مسله ده، د تظاهراتو مسله ده. هغه مسایل چې طالبانو ته ډېر مهم دي، هغه سترې کرخې کړي او اطلاعاتو ته لاسرسی چې موږ او تاسو په بسونو په وار وار پاکلې بس کړی، اطلاعاتو ته لاسرسی یو ډېره لویه ستونزه ده. انتقادي ژورنالیزم اصلا نشته، د انتقادي ژورنالیزم مخه نیول شوې ده. په راډیو باندې هم دغو حالاتو اغیزه کړې ده. تاسو په تېرو دریو کلونو کې ولیدل چې په لسګونه راډیوګانې له بده مرغه د مالي وجې له امله بندې شوې.
او سنه آزاد د خپل فعالیت کول شي چې مخته یو سیاسي فعالیت کول شي.
دلته خو فکر کوم دلته یو توپیر دی. موږ کله چې وایو رسنۍ فعالیت کوي او رسنۍ آزاد دي، دا دواړه سره توپیر لري. کله چې وایو فعالیت اجازه په ټولو نظامونو کې رسنۍ ته ورکول کیږي. کله چې بیا آزاد وایو، آزاد په دې معنا چې اطلاعاتو ته باید لاسرسی وي او انتقادي ژورنالیزم ته باید اجازه ورکړل شي. طالبان دغه دوو برخو باندې ډېر بندیز لګولی او دواړو ته اجازه نه ورکوي. په دې معنا ده چې د طالبانو د واکمنۍ نظام مطبوعاتي نظام استبدادي نظام دی او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هم دا ده چې انتقادي ژورنالیزم ته اجازه نه ورکوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم اسانه نه دی په دغسې نظامونو کې. فعالیت کولی شي، ټولې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت لري او یوازې دغه سرو کرخو یادونه چې ما وکړه، هغه مسایلو په هکله دوی اطلاعات نشي خپرولی. په مجموع کې په خاص ډول راډیو په هکله چې راشو، زه فکر کوم چې اوس هم راډیو کولی شي د تعلیم په هکله، د ولس د تعلیم په هکله، د زده کړې په هکله په برخه کې، د کلتوري مسایلو په برخه کې، د هنري مسایلو په برخه کې، که څه هم هنري مسایلو باندې ډېر محدودیت وضع شوی په افغانستان کې، په دغو مسایلو کې یا هم هغه د سیمه کې چې کوم اطلاعات دي، هغه سیمه ییزو اطلاعاتو په برخه کې د ولس سره ډېر کومک وکړي. خو کوم محدودیتونه چې په مجموع کې رسنیو باندې لګول شوي دي، هغه سیاسي مسایلو او اطلاعاتو ته لاسرسی او هغه مهم موضوعات چې د هر وګړي حق دی چې هغه مسایلو په هکله پوه شي، هغه محدودیتونه په ټولو رسنیو باندې لګول شوي او راډیو هم ورته استثنا نه ده.
د افغانستان د خبرونو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له ما سره ګډون وکړ.
تاسو هم ډېره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د اتصال خبرونه. تربیه.